پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. خغلی کو بیا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نړیوالې ټولنې تیر کال د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2023 کال پورې د څه باندې $100 میلیارډ نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پښا تمبولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤل ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي
13 شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوک زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک برګون په نتیجه کې په مکمل ډول لمات سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خومري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پیلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خبره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 212 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مې میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان مړه شول. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبی ښار اینهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو ورنه بل کړل او پولیس په ډبر وشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره اوخ کې بهونکي ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لزګونه مظاهره چیانی ونیول. د ټولبن پر ضد هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرز بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه دی وی لوړ کچې په غونډه کې په ګډون سره وخی چې دا هیواد بیرته له اقلیمی بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر جان کری بچ د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی. د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. د غونډه کې د چین مرستیال صدر اعظم هن ژینګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په انلاین ډول دغه جوړیدونکو غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې عمومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساينس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کورې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ اورونو تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بعد پر دې نظم در سره موافق کیو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو غوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زمني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانې دو سیمه کې چاودنه شوې. خلیل فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35
نن سهار 9:15 دقیقې د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوې. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دی.
په کابل کې مو د ایټالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو له ډیرو ټلیفونونو سره سره اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پراپر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدي علما او سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاند نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کالا د خبرو ورکلي د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې وازشته وګڼل او ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځانګ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سیمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي جګړې دویمه لار ده.
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وی حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلې. که څه هم د جنوري له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړې، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل، خو د شغلی محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمی نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، بلارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راوتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپل خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابت کړه چې دوی کور د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپل بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي نو ور باندې ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې یو نوی سلنه بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي ویل چې د دغه کال په ترڅ کې 55 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړل شوې چې د کورونا وایرس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1499 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې خېله سره وړنې لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استازي عزیز الله حسام نن ازاد رادیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخو کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړي دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغاني 15 پوله، یو یورو 3 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني سلویخت پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندی روپی 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 399 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هلند د پاریس د اقلیمی تړون په چوکاټ کې د اقلیمی بدلون د سرمشریزي کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمی بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی، په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمی بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزي په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوې دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلاونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کیدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي و چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړون نه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډلبه د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500مه جلسه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډلبه په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو لسو کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور ته غنه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډلبه د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کاله کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی یو کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ باندې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زدهکوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنانداري ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې سلویخ سلنه یې انجنیری. زهره هغه خزینه ارکسټرا ډله ده چې وروستو سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې چارواکو د خاري نظم د جوړېدو لپاره هڅې چټکی کړې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ خاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب مو ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په مشک د ول زکه چې مشک ما کو کو نه کی به څوک نه سکوله. اوس که دا شار دا اوس مش خپل کوټ سول سر سر زی جوړ کړی شار کی به زتی خپل خستانه از مش که په دې شار کې سو کالی وي زتی مش خلبه مش.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیر بیا په اورزګان کې چې سپکې ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې زموږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکښې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، او داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای هم باید معلومي، د موټرسایکل ځای هم باید معلومي، درې ګزې هم باید معلومي. یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان ورسره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی د غراز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونسی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به واوري چې امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي نو کوم بدلونونه پکې راتلای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه واوري.
افغانستان ورسپانې د نام نه یو لامل له واده د یو شمیر خبريالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبريالانو د ملاتړ پر ټولنو نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبريالانو دوسیه وسیړي. ورسپانې لیکلې د دې لپاره چې خبريالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پښتني هم څوک نشته نو ډېرې اړشوي چې هیواد پریدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلې کته هم په تیرو څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې 1400 قضیه ثبت شوي خو په وینا ای له دې شمیر یوازې اته یې سیړل شوې دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو نه امنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي. لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړي او لامل شوی چې زیات شمیر کډرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسۍ نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو